افغانستان کې د مبشین دوی بجې د ازادي رادیو تغواژست د ازادي رادیو بلخ پرونه پایل سوچ ډیره برخه ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام ته بیل سویده د یک شنبه ورځ ده د وری حمل شلمه د اپریل 9 په پایل کې خبرونه وړاندې کیږي. طالبان ادعا کوي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې د داشتلې پر یوه پټنځای عملیات کړي چې د هغوی ټول غړي یې وژلي دي. د نیمروز لپاره د طالبانو د امنیه قمنداني ویان ګل محمد قدرت رسنوي ته ویلي چې دغه عملیات د زرنج په معصوم آباد سیمه کې سوي دي. هغه نه دی ویلي چې په دغو عملیاتو کې د داعش څو مشکوک غړي وژل سوي دي. قدرت وایي په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک کړي. طالبان وخت نا وخت په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي د وژلو نیولو او چپی کولو ادعا کوي. خدا چې آیا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه شول سوي دي. د بی پولیو ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی جراحان هر میاشت د 400 کسانو جراحي درملنه کوي. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی تداوي کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان د روغتیايي نظام د کمزوري په اړه بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی دی. ځینې نړیوال بنسټونه بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیايي خدماتو رسولو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 دال پر خلکو ویشلی دي چې د 23 میلیونه خلکو غذایی اړتیاوې پوره سي. د دې پروګرام د بریتانیا څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه دال د ویټامینونو او منرالونو یوه عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روانه اپریل میاشت کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي ته کمه کړې ده. د ادارې د دې کمښت علت د بودیجې کموالی یاد کړی دی. د اسرائیل پاوز وی د دوی ځواکونو نن سهار وختي ورسته له هغې په سوریه کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریه له قلمرو د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي وتوغول سول. دا د اسرائیل له شمال ختیځ ګاونډي هیواد څخه نادره حمله بلل سوې ده. کله چې له سوریه وروستي درې توغندي وویشتل سول د اسرائیل پاوز وی دوی هم د توپونو په اندښتونو سره ځواب ووایه او په سوریه کې هغه ساحې وویشتلې چې دغه توغندي ورڅخه توغول سوي وو. د اسرائیل پاوز وروسته وویل د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د سوریه پوځي ساحې وویشتلې دي او په هغو کې هغه سرای هم شامل دی چې د سوریه رادار او د توپچي ځواک پوستې پکې وي. دا پیښه داسې وخت کېږي چې په بیت المقدس کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي دوی له روسیې 1.5 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لېږدول سوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړي دي. میکولا کولیبا چې د سیف د چلډرن د سازمان اجرایه مدیره او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ کمیشنره ده پرون په کیف کې یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه. له کله چې روسیې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل پیل کړی روسیې ته د اوکراین د ماشومانو جبري لېږدول یوه د اندېښنې وړ موضوع وه. نړیوالې جزایی محکمې پر روسیې فشارونه زیات کړي او د مارچ پر 12 د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د ماشومانو د حقونو د کمیشنری ماریا لیبوفکا بولیفا د نیولو حکم صادر کړ او دواړه یې له اوکراین څخه د ماشومانو په تښتونه تورن کړي دي. ټاکل سوی چې نن یکشنبه د هندوستان د غوره لیګ یا IPL دوی سیالی وسی. لومړی لوبه چې د کابل پر وخت مبشین 2:30 بجې پیلېږي. ګجرات ټایټنز به د کلکتا نایت رایډرز په وړاندې سیالي وکړي. ګجرات لوبډلې تر دې مهاله دوی سیالۍ کړي او ګټلې دي. کلکتې بیا یوه سیالي بایللې او بله ګټلې. د ګجرات په لوبډلې کې راشد خان او د کلکتې لپاره بیا رحمن الله ګربز لوبه کوي. دغه ورځ د نن ورځې دویمه سیالي د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې د سنرایزر حیدرآباد او پنجاب کینګز لوبډلو ترمنځ ده. حیدرآباد لوبډلې دوی سیالۍ کړي او بایللې دي. پنجاب لوبډلې بیا یوه ګټلې او بله بایللې ده. د حیدرآباد په لوبډلې کې فضل حق فاروقي هم لوبه کوي. د ویلو ده چې پرون د دې لیګ په 12 سیالۍ کې راجستان رایلز لوبډلې د ډیلی کپیټلز په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړی. دغه راز چینای سوپر کینګز بیا ممبئی انډیانس ته ماتې ورکړه. دا د چینای دویمه بریا او د ممبئی دویمه ماتې وه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود د ازادي رادیو د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې درته هر کله وایم تیرونه ملګرو ملاتو خبرداري ورکړ چې 28 میلیون او 3 لک افغانان بیرنه یو مرستو تارتیا لري خو سشکالی له افغانانو سره د مرستې لپاره د غشتلو پیسو یوازې په سلو کې 15 تر لاسه کړی دي د ملګرو ملاتو د مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي چې د 2023 لپاره د افغانستان په خاطر د سباندې 4 میلیارډ ډالرو بس پني غشتنه کړي چې تر اوسه پورې مرسته ورکونکو هیوادونو د دې پیسو یوازې 15 سلنه ورکړي ده او چا تر دې وړاندې هم ویلي و چې د اوکرين جګړې له افغانستان په هم اړولې ده خو د طالبانو لوري د نا حکومتي مؤسسو پر شزینه کارکونکو بندیز او ورپسې د ملګرو ملاتو پر شزینه کارکونکو بندیز سبب شوی چې افغانستان ته د نړیوالو مرستي لا زیات خطر سره مخامخ شي د ملګرو ملاتو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو لوري د ملګرو ملاتو د شزینه کارکونکو پر کار د بندیز په اړه ځانګړي غونډه جوړه کړه او د طالبانو د دې اقدام په وړاندې د خبرګون پر څرنګوالي خبري وکړه د امنیت شورا یو شمیر غړیو وویل چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستې دوام ناممکن دی او باید بیل دي چې طالبانو ته کوم امتیاز ورکړل شي یو اساسي حل لار وموندل شي په ملګرو ملاتو کې د روسیې استازي واسیلی نیبنزیا له غونډې وروسته په نیویارک خبريالانو ته وویل چې د افغان شزو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړی دی د همدارزو ویل چې د امنیت شورا غړیو د طالبانو د حکومت د دې پریکړې په وړاندې ګټور او متوازن دریز د غوړه کولو وړاندیز وکړ چې موافقه پرې وشوه په امنیت شورا کې د بریتانیا استازي باربرا وډوارد په افغانستان کې په پراخه پیمانه بشري مرستو ته پر اړتیا ټینګار وکړ ویل ملګری ملتونه د شزول غډون پرته د مرستو رسولو عملیات سم نه شي اجرا کولای او باید مجبور هم نکړل شي چې مرستې ورسوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف مشي کاترین راشل د امنیت شورا له غونډې وروسته وویل چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې بشري بحران لا زیات شي هغه وویل د مرستې رسولو په برخه کې ډیر کارونه داسې دي چې باید شزي وکړي او نارینه نه شي کولای په دې خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره د طالبانو د اقداماتو پر هغو عواقب خبري کوي چې په بیوزلۍ کې غرق افغانان ممکن ورسره مخامخ شي زموږ ملمنه دي د په هنتون استاد اسحاق اتمر او د بشري حقوقو څیړونکو ابو الاحرار رامسپور دواړو ملمنو ته هر کله وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له ملمنو سره خپل نظرونه شریک کړي او که پښتون لری پښتون ورڅخه وکي
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي
نو وربشو درنو ملمنو ته لومړی شاغلای اتمر په جرمنی کې د پانتون استاد طالبانو له ټولنې څخه د شزو د حسفولو هڅو ته دوام ورکړی دی لکه څنګه چې په مقدمه کې هم اشاره وکړه او نړیواله ټولنه هم داسې خبري کوي ورسته اقدام دا و چې د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو په کار باندې ځول کاو ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی لدی کارو
ډیر باندې تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته سلام وینم جناب رامسپور ته اوسه ته سلام او نیکیله زه تاسو فکر کوم چې دا یو مرحله ده تقابل دی طالبان هم داسې کوشش کوي چې په دغه کارونو سره نړیوال وهڅوي چې د دوی غوښتنه ته تمکین کړي یا د دوی غوښتنه ومني لیکن نړیوالان ځینې نورمونه لري ځینې مقررات او اصول لري چې دا غنه په هیڅ وجه هغوی تیریدای نه شي لکه چې تاسو پیږئ چې همدا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا خبره ډېر جدي ونیوله او په دې باندې بحث وکړو او دا په دې معنا دوی تقریبا تعبیر کړو چې دلته بشری حقوق نقص کیږي د ښځو حقوق هغه چې د یونیسف او د ملګرو ملتونو ټول په اجنډا کې دی په منافست کې دی چې دوی نو په اصطلاح د حقوق باید په هر ټولنه کې په هر هیواد کې د پام ونغورځول شي. او په دغه برخه کې یعنی نړیوال چمتو دي چې مرستې وکړي. زه دې شي ته حیرانم چې ولې د طالبانو مشران په دې خبره ځان نه پوهوي چې دوی د دغه عمل ترسره کولو سره دغه یو عالم امکانات فرصتونه پیسې د لاسه ورکوي. تاسې که د اسلام پر بنسټ هم وګورئ چېرته چې مصلحت وي چېرته چې د هغه خیر خلکو ته ورسېږي په هغه باندې باید توافق وشي. اوس که تاسې یوازې د ملګرو ملتو مرسته وګورئ یونیسف ته اوس تاسې که یونیسف ته وګورئ یونیسف مثلا د مور او ماشوم په برخه کې دوی مرستې رسوي، د پولیو په برخه کې دوی مرستې رسوي. که یو پولیو مونږ وګورو که دغه پولیو دغه پروګرام بند شي تاسې وګورئ چې دا څه یو مصیبت او څه یو فاجعه به په دې هیواد کې روانې چې
ډېره مننه استاد په عواقبو به وروسته خبرې وکړو لږ څه وروسته. ډېره زیاته مننه. بیا هم نوبت درځي ور به شو ښاغلی رامسپور ته. رامسپور صاحب تاسو ته مرکلی وایم. له استاد اسحاق اتمر څخه زما پوښتنه دا وه چې طالبانو له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو هڅو ته دوام ورکړی دی سره له دې چې بیا بیا له دوی څخه غوښتل شوي دي چې ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي زده کړي وکړي، لیکن دوی په ځای دي چې په خپل دریځ کې نرمښت راولي لای تشدید کړی دی. ستاسو په نظر د دغو اقداماتو څخه د طالبانو هدف څه دی؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته وړاندې کوم محترم اتمر صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. هماغه رقم چې تاسو فرمایل متاسفانه د طالبانو دریځ د ښځو د کار او تعلیم او تحصیل په ارتباط نه یوازې چې تغییر نه دی موندلی بلکې نور هم تشدید شوی دی. خصوصا د دوی هغه اخرنی تصمیم چې د دسمبر په میاشت په تیر کال کې نیول شوی وو او د انجلکیانو تعلیم او د زنانه و کار په بین ملي او بین المللي مؤسساتو کې دوی بند اعلان کړ، یو ځل بیا په دې وروستیو ورځو کې چې د ملګرو ملتونو کارمندانې ممنوع کړي دي خصوصا زنانه کارمندانې، دا یو بله مرحله ته داخل شو. او په دغه مرحله کې مونږ او تاسو ګورو چې نړیوال مختلف غبرګونونه ښودلي دي خصوصا هغه د بین المللي ټولنې چارواکي. خو متاسفانه چې طالبانو باندې هیڅ کوم تغییر نه دی کړی او تغییر هم نه کوي ځکه چې دوی ډېر یو سخت دریز ګروپ دي. د دې حرکتونو عمده موخې زما له هنده داسې دي چې یو خو دوی غواړي چې بین المللي ټولنې ته تمکین ونه کړي، یعنی ځان مستقل وګڼي. دوم علت دا دی چې دوی غواړي چې هغه سخت دریزو دلو لکه داعش یا نورو چې نن سبا دوی غواړي چې د طالبانو له منځ نه سرباز ونیسي او ځان ته پلویان ډیر کړي، نو دوی غواړي چې دوی هم یو ډول نه یو ډول راضي وساتل شي چې ګواکې طالبان داسې یو ډیر سخت او متشدد دریز لري د ښځو په مقابل کې او دوی ډیر سوچه اسلام پال خوځښت دي او غواړي چې دوی راضي وساتي. دا زما له هنده دوهم دلیل کیدای شي.
بله.
او د دې په څنګ کې دوی غواړي چې ځان هم مستقل وخی او یو رقم نه یو رقم ډیر بدبینانه یو رقم لید لري د بین المللي مجامع او بین المللي سازمانونو په مقابل کې. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د زنانه او کارمندان یا نارینه او کارمندان کار کول د ملي قوانینو په چوکاټ کې نه دي. دوی د بین المللي انټرنیشنل سیول سرونت یا د بین المللي ملکی خدماتو د چارو قوانینو په چوکاټ کې کار کوي او د ملګرو ملتونو تقریبا شپږ څلوېښت کارمندان زنانه دي. د نشي کولای چې د یوې دلې په خواهش په خپل قوانینو کې تغییرات راولي او د دوی خواهش ومني.
بله. ډېر زیاته مننه رامز پورسب. استاد اتمر تاسو مخکې په واقعو خبرې کولې. د امنیت شورا غړیو ویلي چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستو رسولو عملیات ناممکن دي. کدا سی وی میلیونونه افغانان تاسو ته معلومه ده چې له سختې لوږې سره مخامخ دي. د دې عواقب به د عامو او بیوزلو افغانانو لپاره چوی؟
زما وړاندیز طالبانو ته دا دی چې دوی دې خپل فکر ته تغییر ورکړي، دوی دې د خلکو مجبوریتونو ته نظر وکړي او دغه اوسني حالت نه د وتلو دپاره دوی دوی چې خپل دا وایي چې مونږ د تعامل لار نیسو، دغه د تعامل لار ته نړیوالو سره ونیسي. که تاسو فرض وکړئ چې مثلا یو اداره چې یونیسف ده یا یو اداره مثلا چې ډبلیو ایف پی ده، که دوی خپل کار بند کړي، همدا اوس که ډبلیو ایف پی خپل کار بند کړي، تاسو وینئ چې 28 میلیونه کسان همدا اوس مرستو ته ضرورت لري. دا مستقیم د دوی په ژوند باندې تاثیر کولی شي. او همدغسې که تاسو وګورئ مثلا یونیسیار ته هغه مهاجر چې راګرځي، یا د دوی دپاره امکانات یا پیسې یا کار، خو په هر صورت دا هغه مرستې دي چې نړیوال آماده دی چې افغانستان سره یې وکړي. اوس خبره دا ده چې دوی د باید د دغو مرستو استفاده وکړي. اوس که تاسو په دغه تېر شل کالو کې وګورئ، افغانستان خو خپله چیشی نه درلوده، یعنی هغه داخلي عواید هم دومره ډېر نه وو چې د دې حداقل د معاشونو چاره پی وشي. خو دغه بینالمللي مرستې وي چې دغه ژوند شل کال افغانستان کې پر مخ لاړ، خلک هم د دوی د ژوند سطح پورته شو، هم د دوی د تعلیم کچه پورته شو، هم دوی لږ زره مدني شول. یعنی ښارونو ته چې تاسو وګورئ، مثلا کابل ته چې تاسو وګورئ، د شل کاله مخکې نو اوس تاسو وګورئ چې یو نوی کابل دی. همدغسې دا لوی ښارونه وګورئ، قندار وګورئ، مزار وګورئ، هرات وګورئ، ننګرهار وګورئ، دغه ټول خو همدغه بهرني مرستې دي چې خلکو ته راغلي او خلکو د دې نه ګټه اخیستی. دا چې په تېر وخت کې رشوت او فساد ډېر وو، دا واقعیت دی، مونږ په دې سترګې نه پټوو، لیکن فرصت هم وو.
زما اصلي سوال دا و اتمر صاحب، چې که طالبان لخپل دریزه پشان نشي، آیا دا ویرشته چې نړیوال مؤسسه او نړیوال ټولنه خپل مرستې په افغانستان بندي کې یا محدودي کې؟ او معلومه خبره تاسو مرته اشاره وکړه چې 28.3 میلیونه افغانان سخت بشري مرستې ته اړتیا لري، په هغو به تاثیر څه وي؟
زه عملی مثال تاسو درکوم. زه په 1995 کال کې ما افغانستان کې ننګرهار کې د آلمانیانو سره کار کوو، د آلمانی پروژه کې ما منیجر وم. هلته کله چې طالبان راغلل، دوی همدغسې لکه چې اوس دا د ښځو کار بند کړ، مکتبونه یې بند کړ، نه پوهېږم چې شی یې بند کړ، دغسې نو آلمانانو تصمیم ونیو چې دوی به مرستې نه کوي. چور دغه د آلمانانو دفتر د چکیزای ټول بند شو، دا ټول مرستې د افغانانو دپاره دا چور بند شو، هغه دفترونه هم رخصت شول. د دوی دلیل دا و چې په هغه هېواد کې چې زمونږ مثلا په آلمان کې دوی ویلي چې دغه مونږ کوم پیسې چې افغانستان ته لیږو، دا د ښځو د ټیکس پیسې دي، یعنی د نارینه سره یو ځای ښځې همدغه ټیکس ورکوي، او ښځې دې ته چمتو نه دي چې د دوی ټیکس هغسې یو هېواد ته لاړ شي چې هلته د ښځو کار بند دی، ښځې باندې تحریم دی، او ښځې مکتب ته نه شي تلی، جنیکان مکتب ته نه شي تلی. نو بیا هغه وویل چې دغه دفترونه ټول بند شول. او اوس هم همدغه حالت دی. زه به تاسو ته په یقین سره ویلی شم چې اول خو دغه هېوادونه دوی ودرا کوي په اصطلاح د انګریزانو چې دوی مستقل پیسې ورکړي، لکه ناروې دی، لکه مثلا سویډن دی، لکه جرمني دی، غیر د ملګرو ملتونه. دغه هېوادونه دي چې که دوی بیا په دې مسله باندې پوه شي چې د طالبانو دریز تغییر نه منونکی دی، دوی خپل مرستې چور بندوي. نو پاتې شو د ملګرو ملتو مرستې. هغه هم زه فکر کوم همدا اوس هم د هغوی دا د ملګرو ملتو د منشور سره دا مخالفت کوي، لکه چې رامسپور صاحب ویلي چې دا د دوی منډیت جهاني دی، یعنی دا د افغانستان دپاره د دوی منډیت نه دی، دا د ټول نړۍ دپاره د دوی منډیت دی، هغه مرام دی، هغه شیوا د کار دی. که دوی په خپل اعلامیه کې هم پرون دا خبره کړی چې دا په هیڅ صورت موږ ته د منلو ځکه نه دی چې دا زموږ منشور سره مخالفت دی.
ډیر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو د مرستو هم ژغونکې ادارې او چا ویل دي چې دوی د 2023 کال لپاره د 2 میلیارډ ډالرو بشري مرستې غوښتنه کړې ده. دغه 2 میلیارډ ډالرو څخه تر اوسه پورې صرف 15% مرسته شوې ده یا وعده شوې ده. نور ډېر هیوادونه تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي چې دغه مرستی وکی. رامیز پور صاحب، طبعاً چه دی طالبانو اقدام به ناوړه عواقب لري، خصوصا دی عامو خلکو غریبو خلکو لپاره، لیکن آیا تاسو فکر کوئ چې طالب مشان هم دغه عواقب در کولی شي؟
ګوري، تاسو متاسفانه چې طالبان لا مغ سر نه چې قدرت ته رسیدلی دي، دوی د خلکو په کیسه کې نه دي. د افغانستان کوم سیستمونه سره لدې چې مخکې اطمار صاحب هم اشاره ورته وکړ، سره لدې چې فساد هلته شتون درلود او یو داسې یو سم حکومت په خپل ځای کې نه و، داسې یو حکومت و چې خلک د هغې نه هم خوشحاله نه و، تبعیض پکې و، تعصب پکې و او فساد پکې ډېر و. خو بیا هم یو سلسله سیستمونه هلته جوړ و، هغه ټول سیستمونه له منځه لاړل، ختم شو. حاکمیت به قانون ختم شو، قوانین شتون نه لري، نن سبا بانکونه تر تاثیرات لاندې دي، خلک یعنی په مشکلاتو باندې اخته شو. خو دوی هیڅ کله دا و نه غوښت په دغه تیرو 13 میاشتو کې چې یو تغییرات راولي، ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کړي، تر څو چې افغانستان بیرته په خپل یوه انکشافي لاره یا پرمختګ لاره باندې استوار پاتې شي. متاسفانه دوی کار دا کار ونه کړ. نو د دې پر اساس زه فکر نه کوم چې دغه څه حکومتونه او دغه سي حرکتونه چې دوی کوي په دې په سان کې دوی خلکو په کیسه کې وسی. متاسفانه دا د عامل ګرځي چې فقر نور هم په ټولنه کې زیات سي، مهاجرتونه ډیر سي، افغانان د ته ارسي چې ګاونډي هیوادونو ته کوچو کې چې هغه ته هم ډیر استونزې سره دوی مواجه دي، او دا د عامل هم کیږي چې بین المللي مشروعیت ترلاسه و نسی، او د دې عامل بل عامل هم دا دي چې کیدای شي چې دا نه هدونه بل اخر خپل فعالیتونه محدود کړي، کم کړي. او تاسو وګورئ چې دا اپیل چې سوي دي 2 میلیارډ لپاره، دنیا چې کومک کړي دي 200 میلیونه دي. تاسو وګورئ چې په دې کې ډیر ګاب دي، یعنی ډیر یو خطر خلا دي، او کال هم موږ او تاسو په سلورم میاشت کې قرار لرو، اته میاشت نور پاتې دي، او نړیوال نه غواړي چې افغانستان سره نور مرسته وکړي، مرسته ډیر محدود شوی دي. نو دا خامخا افغانانو باندې تاثیر کوي. دا غدلی چې اوس په قدرت باندې حاکم دي، داخله ټول افغانان نمائندګي نشي کولای. متاسفانه دوی په قدرت باندې قبضه کړی دي، او دا ټول افغانان برمتنی ولیدي، او دوی نه غواړي چې دوی په حالت کې هغه یو واقعي بینانه دریز رامست کی.
ډیر زیات مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو د شزینه کارکونکو په کار د بندیز په عواقب له خپل درنو ملمنو اساق اتمر چې د پوهنتون استاد دی او همدارس د بشری حقوقو له سیډونکو ابو الاحرار رامسپور سره شخي شو. اتمر صاحب، د مرستو د کمیدو په نتیجه کې پیښیدونکو ناورین تدریجی وی، مثلا ماشومان خوارتواکه کیشي، امیدوار میندې په تدریج ژوند له لاسه ورکوي، د خوراکي موادو د کموالي له کبله ناروغي زیاتی شي، او د سينور فکر کوي اوسني چارواکي دا ډول مسائل در کولای شي. د پښتنه زما مخکمي له شاغل رامسپور څخه هم وکړه چې آیا طالب مشان به دا مسائل در کړی شي، او یاد دي مرستو د کمیدو بندیدو اثرات به در کړی شي او کنه. د پښتنه مې ځکه وکړه یو شر پر طالبان چې لمر سره خبرې کوي، هغه په دې شانو باور نه لري. دوی وایي چې مرګ ژوند دی، خدای په لاس کې دی، که څوک مرستي وکړي که ونه کې پروا نه کوي. نو دغه خبرو ته په پام تاسو څه فکر کوئ؟
یقینا د دې طرز فکر هم دغه دی، او حتی زه په دې باور یم چې دوی خو د حکومت ولی په چورت کې ملا نه دي. په دې کې دوی اڅ فکر او نکې چې خلک وګړي دي، ماړي دي، اول خدای خپل ماړي دي، خماس لري، موټر لري، امکانات لري، ځکه چې دوی همدان خبره کوي چې مونږ راغلي وو، دا زمونږ خپل قوت او دا زور زمونږ او امریکان د افغانستان دا وشوړ او دا مونږ چار چې کوو دا زمونږ خواه ده. یعنی اصل خلکو د پاره دوی قوت نه غواړي، او نه دي سره دغه فکر ده د بل خوانه د دوی ایدئولوژیکی فکر ده. زه ډېر په دې برخه کې اندېښمن په دې یم چې دوی دې خوا ته روان دي چې افغانستان نور هم منزوي وساتي د نړیوالو نه، د دوی ارتباطات پرې کړي، حتی دغه کسان چې د افغانستان ځینې اوسي تاسو وګورئ دوی ممانعت ورته نه کوي. هغه روشنفکر هغه الیت دوی پرېږدي چې د وطن نه لاړ شي او وطن همدغسې یو حالت دوی بیایي چې د دوی رابطه د نړۍ سره ورو ورو کم شي یا قطه شي. ځکه چې د دوی فکر دا دی چې جهاد اسلامي دی. جهاد اسلامي په دې وانا چې دوی غواړي د خلکو د دغه کم تعلیم نه، د کم پوهې نه په خپله ګټه استفاده وکړي او زمینه د سربازګیري د دوی دپاره مساعد شي. مسجدونه ډېر شي، تاسو اوس وګورئ مدرسې ډېرې شي او مدرسو دپاره جلب جذب شي. اوس تاسو وګورئ په دا څو ورځې مخکې دوی ویلې چې په هر سل کیلومتره کې یو جومات جوړ شي. صحیح ده، دا ښه خبره ده، لیکن همدا اوس خو زما چې یادېږي چې کله چې موټر یو ځای کې ودرېدلی خلک دوی ښکته شوي دي، هلته جومات و یا که نو څادرونه یې غوړولي دي، مونځ پرې کړی، هماغه خدای قبلوي، خدای قبول کړی. ضرور دې نه ده چې اوس موږ په هر سل کیلومتره کې داسې یو جابې جومات جوړ کړو چې هلته به یو ملایي، هلته به یو څلور پنځه دانې چړي، هلته به که څوک ځي که نه ځي هغه ملا به ماش کړي. نو اوس تاسې ته فکر وکړئ په ټول افغانستان کې چې دوی کار وکړي همدغه کار، دا به په سلهاو میلیونه ډالره د دوی مصرف او معاش او امکانات او دغه ټول خبرې او څومره پکې د دې په تعمیر باندې مصرفېږي، دا بېله خبره ده. خو په هر صورت اوس چې زه فکر کوم د افغانستان ګوښه ساتل دوی داسې فکر کوي چې دغه دوی په ګټه دی، ځکه چې یو خو څومره چې خلک دغه سیاسي شعور کم شي دوی کولی شي خلکو ته ښه سمتوسو ورکړي او د هغوی د فکرونه دوی استفاده وکړي. بل ډول چې د دوی مشر ملا عبت الله څو ورځې مخکې تاسو به خبرې یاستئ چې ویلې چې زمونږ طالبان دې خپل ملاوي وتړي چې مونږ د افغانستان نه بهر جهاد ته روان یو. بل ډول خبره چې تاسو هلته اوس په کابل کې وګورئ یا مثلا په نورو ځایونو کې د مسجد الاقصی خبرې راځي چې دا خپله داسې ښیي چې دوی د یو نړیوال تروریزم سره لګیا دي. یو ځای کېږي هغه نه چې نړیوال په ویره کې دي، یعنی که دغه فکر دوی ترویج کړي او په دغه فکر دوی ولاړ شي ګمان نه کوم چې که نړیوال دوی ته اول خو صبر هم نه کوي، په هر صورت بیا دوی د دوی دپاره مشکل هم دی او دوی خپله دغه افغانستان دغسې یو حالت ته بیایي لکه چې په 2001 کال دوی همدغه حالت په دغه مظلوم ولس باندې خو همدومره راوستل، کله چې اوساوا یو عرب یو تروریست یو اسلام پاله چې هغه خپله اسلامي اساساتو یا قوانینو باندې دومره پایبند هم نه و، د هغه په خاطر دوی شل کاله دغه وطن اور ته واچو او کلی په کلی بمبار شو، کلی په کلی خلک ووژل شو. دم دوی د لاسه و، دا خو کوم بل خبره نه و دې کې افغانان خو ملامت نه و. همدغه غلط پالیسي ګانې چې افغانستان هغسې حالت ته برابر اوس هم متاسفانه چې زه چې فکر کوم بیا موږ په مخه مسیر په مخه لارو روان.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. رامسپور صاحب، یو شمېر داسې وایي چې طالبان د دې لپاره افراطي اقدامات زیات کوي چې دوی بیره لري چې که دوی دا ډول کارونه ونه کړي نو داعش به پیاوړی شي او ممکن د دوی یو شمېر ډېر سخت دریځي عناصر هم داعش ته واوړي. نه پوهېږم چې دا موضوع د دوی د اقداماتو د توجیه کولو لپاره ده او که څه حقیقت هم لري. ستاسو نظر څه دی؟
همدغه ډول یو برداشت ځینو کړیو سره ځینو خلکو سره شته. داسې ګمان کېږي چې طالبان ورځ په ورځ داسې سخت دریځې موقفونه اخلي خصوصا د خزو په مقابل د خزو د تعلیم په مقابل د دوی د کار په مقابل د نورو مدني حرکتونو په مقابل د بیان د ازادۍ په مقابل ځکه چې دوی غواړي چې خپل دغه نور پارتنران یا نور هغه رادیکال ګروپونه چې نن سبا د زور اخیستو په حالت کې دی په افغانستان کې دوی راضي وساتي او د دې لامل ورسی د دوی د حرکتونو چې د دوی طرفداران یعنی د طالبانو غړي داسې نور رادیکال ګروپونو ته جذب ونشي. خصوصا د داعش مسله ډیر جدي ده نن سبا په افغانستان کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي تقریبا یو میاشت مخکې دا په جوته توګه وویل چې متاسفانه داعش په افغانستان کې زور اخیستی دی او دوی قوي شوي دي او افغانستان کې دوی په ټول ولایتونو کې دوی نن سبا فعال دي. نو کچېره دا واقعیت ولري او څنګه چې مونږ او تاسو هم ګورو کله کله لمطبوعات ولاره نه کې کله هرات کې عملیاتونه کې کله مشرقي زینو کې سیمو کې کله شمالي ولایتونو کې کې تیر شپه په پروان کې کوم عملیات شوی چې ګوا کې د داعش کوم دلی دوی وژل او د دوی کورنۍ برمته کړې دي. نو دا حرکتونه دا ښیي چې دوی غالبا دا غواړي چې نور رادیکال ګروپونه چې دروښت ګروپونه د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې نن سبا فعالیت کوي دغه دلی راضي وساتي او خپل دریز خلکو ته وخی چې دوی ډیر سوچه اسلامي نظام غواړي. دوی واقعا د خوځو د کار په مقابل چې دوی له هانده اسلامي نه دي حالاندا چې دا قطعا یو اسلامي مناسب موقعیت او موقف هم نه دي. دوی غواړي چې دا خلکو ته وخی دا یو دغه فاکتورونه څخه دي او د دې په تبعاتو کې مونږ او تاسو ته هم باید په نظر کې ونیسو چې خامخا که چیرې دغه حالت دوام وکړي او د خوځو د کار زمينه برابر و نسی بل ملي ټولنې له افغانستان نور هم خپل کرکا او تنافر زیات کړي او په نتیجه کې کومکونه هم بنسي نو جرمي جنایتونه زیات کیږي په افغانستان کې. کوم گاوندی هیوادونه چې خصوصا د مونږ یو یا دوه گاوندی ملکونه چې دوی همیشه د افغانستان له مشکلاتو څخه ګټه پورته کړې دي دوی ته ډېر ګټه ورته مامیږي ځکه چې دا بین المللي مؤسسه کیدای شي هلته نقل مکان وکړي او دغه ملیونونه ډالر چې دوی د کار او پروژو په ارتباط راځي دغه هیوادونه چې په ډېر سخت اقتصادي حالت کې دي دوی نه دوی ګټه پورته کوي او همدغه هم لامل کیږي چې دغه بین المللي انزوا چې نن سبا شته دا به دوام وکړي. متاسفانه مخکې هم اشاره وشو چې طالبان یو جامع دیدګاه په دغه مسله کې تر اوسه پیدا کړی نه دي. دوی هیڅکله دا سوچ نه کوي چې که چیرې دغه وضعیت تمام وکړي دا هم د افغانستان د خلکو په ضرر دي او هم د بین المللي ټولنې په ضرر دي.
ډیره زیاته مننه کورودان اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی تیار لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو
موجود دی کنا استاد دی یالکا نو د نړیوالو څخه خبر یو دان دی خلې دا په اسلامي امارات باندې تاثیر نه شي ورغوله او بل خبر دا ده کنا چې څه اسلامي هغه کاروان چې د نړۍ په ځبه نه پويږي او دغه سره مطلب وسار چپار روان دي نړۍ هغه طالبان په ځبه پوسی او د سره تحمل کوي چې دغه خو سمې نه دي نه دي ولر څه پوسی دي په دې کې ډېر ټول دي او دا هم راځي چې باندې سره دي دا په کا تاثیر دی چې ګناه دي د ټول دوندو د استعمال دي چې نه اچارو ګناه زلم ته دې په نړۍ کې تاسو دا په خپل پوسی کې دي ولر څه نه ګناه ځای دا طالب کارمانه دي دوی هم ټول دي چې باندې په خپل هر کې دي چې په هغه یې ورکی خو باندې ورکی نو غیر ته د هغه له یاد نه ونه وستل شي او بل خبره دا ده سروان ته چې اسلامي امارات کا کارمان کاجر دا باید قانوني او اساسي وګڼل شي. هغه پدې کې چې دا قانوني او اساسي ونه ګڼل شي د دې ونه چې دا اساسي او سیاسي پرندې سره کې په دوم راغه اساس ته باندې نو دا هم په قانونو په خاطر چې سمه کې طالبان نه مکتبونه قانونو د خو هیڅ نه نو دا هم په طالبان نو د دې یو فکر ور دوم راغه د دې باندې چې مطلب ور ول د دې متظاهره شي نورم
واخلم. سلامت اوسئ. مننه لمړی اتمر صاحب دې همدر صاحب په خبرو باندې پېژم تر څه د پوري پوي شي وستای وي تر څو چې د طالبانو استاد په ملګرو ملتو کې نیوی منظور یې درته چې تر څو ملګرو ملتو دې خپل چوکۍ دی افغانستان چوکۍ طالبانو ته نه سپارلې او دوی په رسمیت دې پیژندلې نو تر هغه پورې دوی حق نه لري چې په طالبانو باندې څه تحمیل کړي. دوی دی ورسره تعامل وکړي او زمنن دی وای چې خلکو څه ګناه کړی دی چې دوی مرستي بندوي. مهرباني ستاسو ځواب ورته څه دی؟
زدا فکر کوم چې ګراوګان ګيري ته منګي مداتونه نه اماده کیږي کومګه دا فکر کوم چې مونږه نړیوال ګراوګان نیسو او هغه لارنه فشار راغلی په نړۍ باندې چې هغوی مونږ ته زمونږ څوکۍ راکړي مونږ ته زمونږ سفارتونه راکړي که مونږ دغه تعامل ته وګورو نړیوال په هغسې موقف کې نه دي. هغوی اصلا دغه که د بشري مرستو خبره نه وي هغوی په دې باندې سره هم نه ګرېږي چې دلته کوم حکومت هم شته دی که نه شته دی. دا اوس مونږ داسې فکر کوو چې ګویا مونږ که دا فشار په نړیوال باندې راولو نو هغوی امکان لري چې مونږ ومني زمون سفیر ومني زمون چوکۍ د مونږ ته راکړي. لیکن هغوی خو دوی ته وایي چې واوروره تاسې د ښځو حقوق ته احترام وکړئ، د کنکانو مکتب پرانیزئ، خپل حکومت ته مشروعیت ورکړئ، دغه ترهګري دغه د خپل هواد نه لرې کړئ. مونږ تاسو ته اماده یو چې هم ستاسو سفارتونه درکوو، هم ستاسو چوکۍ درکوو، هم ستاسو نماینده منو. دې کې خو اوس ټول په استراد دوی په میدان کې دی، باید دوی هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. متاسفانه دوی داسې کار داسې یو موقف نیولی چې خلک د توپ خولې ته دوی برابروي، خپله نه خلک. مثلا د تعلیم مسله دی، تاسو ګورې 40 میلیونه ښځې جنکیان دوی د تعلیم نه د کار نه منې کړي دي. نو په همدې ترتیب سره دغه ماسات چې دوی سخت کړي کوي دوی سره دوی مجبور دي چې ورو ورو دغه مرستې بندې کړي. د بل خوا نه بل خبره چې زه ډېر په هغه باندې فکر کوم دا دی چې کیدای شي، یعنی زه داسې سل په سلو کې نه وایم، یعنی کیدای شي چې خدای نخواست افغانستان دغسې یو هېواد چې د سیمې نه نور هېوادونه د افغانستان ځینې نور هېوادونه یعنی نور سیمه نارامه وساتل شي. او دا د زبر ځواکونو د ستراتیژیګانو یوه برخه ده. تاسې که تېر 10 کلونو ته وګورئ، 15 کلونو ته وګورئ، ګوري په منځني ختیځ کې عراق ډېر قوي او هېواد، سوریه ډېر قوي او هېواد، لیبیا ډېر قوي او هېواد، مصر هم دغسې. دا هغه هېوادونه وو چې د اسرائیلو دپاره یعنې د اسرائیل نظامي ځواکونو دپاره یو تهدید و. لیکن تاسې ولیدل د همدغه داعش په نوم همدغه عراق او سوریه او لیبیا خو همدغه داعش همدغه حالت ته ورسوه. او داعش استخباراتي پروژه ده د دغو لویو زبر ځواکونو د خوانه. او که تاسې د دې هغه اساسي په اصطلاح منشه او بیس ته وګورئ، دغه ډلې ټول د امریکا د خوانه په دغه 50 کلونو کې راپیدا شوي دي. او هلته ځای معلوم دی چې په کوم ځای کې دوی روزل شوي دي، په کوم ځای کې دوی تسیس شوي دي، کوم ځای کې دوی امکانات ورته ورکړل شوي دي. زما ویره دا ده لکه چې همدغسې یو طوفان په منځني ختیځ باندې راغی، همدغسې یو طوفان په مرکزي آسیا باندې روان دی.
بلې، البته زموږ په سیمه کې خو تر دې نور بتره کېدی نه شي. ډېر د 40 کاله کېږي همدا قصه روانه ده په منځني ختیځ کې. لا دا جنگ نه و کوم یو چې تاسو ورته اشاره کوي. خیر، بیا به هم در شو یو اوریدونکی لرو چې مصرفي ونه شي. ځان راو پیژنئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم عصمت فروان صاحب، سلامونه علیکم چې هیلې تاسو محترم اوریدونکو او میلمنو
سلامت اوسې. زرملوال صاحب،
چې یو د خدو موضوع نه ده، نو د جنو موضوع ده. امریکا شي د پسن کې غربي هیوادونه دغه هیڅ کله نه غواړي چې دغه امارات ته
افغان شزو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړی دی. دا د زرمالوال صاحب تر خبرو پورې دا خبر را یاد شو. کوم هیواد داسې شته په دنیا کې چې له طالبانو سره شی اړیکی ولري د دوی حکومت پر رسمیت وو پیژني. وربشو رامسپور صاحب ته، رامسپور صاحب تاسو د زرمالوال صاحب په خبرو څه تبصره لري؟ او زمنن آیا طالبان په دا ډول کارونو سره چې لا ورس په ورس منځوي کیشي، فکر کوي چې په دوی کې به داسې کسان وي چې له دې طریقې کېدی شي بل اخره په نړیوالو ومني چې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني یا امتیاز ورکړي؟
مننه. اصلا خو د مونږ او تاسو دا میلمه چې دا خبره وکړه، خو د دې په مقابل کې باید عرض وکړم چې آزادی د بیان یو د بشري حقونو څخه دی، او هر څوک حق لري چې خپل نظریات وړاندې کړي، خصوصا نن سبا مطبوعات په همدغه لاره باندې روانه دي په ټوله دنیا کې. که هغه د مخکنی حکومت کسان هم وي، دوی هم حق لري چې خپل خبرې وکړي، یعنی دا یو انساني حق دی، هر څوک کولای شي چې خپل خبره وکړي. په دې کې باید مونږ او تاسو تبعیض ونه لرو، خو قران کریم او اسلامي ارشادات هم دا وایي چې مختلف خبرې کیدای شي سړی واوري، او دغه څخه بیا بهترین خبره باندې باید سړی عمل وکړي. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، یعنی مونږ او تاسو داسې یو خلک باید اوسو چې مختلف خبرې واورو، په خبره باندې عمل وکړو، چې خدای دې وکړي طالبان هم خبره واوري او په هغه باندې عمل وکړي. دا یو. دوم دا چې اکثرا میلمانه چې رادیو ازادي کې میلمانه کېږي، دوی غواړي چې په بی‌طرفانه توګه خپل نظریات وړاندې کړي، او اکثرا دوی کسان دي چې په دغه موضوعاتو کې تحقیق ریسرچ کوي، استادان دي، اکاډمیک خلک دي. او بیا به رابه شو په دې باندې چې آیا نړیوال بیا یوازې د ښځو مسله دي چې په دې باندې نیوکې کېږي، یا دا چې په دې کې دوی نه غواړي چې اسلامي امارت په نامه چې کوم تشکیل اوس جوړ شوی دی، دا په خپل قوت باندې پاتې شي. د مونږ او تاسو اوریدونکو، مونږ او تاسو ټول باندې په دې باندې باید متوجه اوسو چې ملګرو ملتونو په خپل د شورای امنیت په یو د قطعنامو څخه چې په 2020 کال کې صادر کړ، او د هغه مخکې د طالبانو د راتګ څخه وو، ټول په دې باندې اتفاق نظر درلود او اجماع کړی دي چې د امارت په نامه کوم سیاسي تشکیل چې په افغانستان کې رامنځته شي، نړیوال هغه په رسمیت باندې نه پیژني. دا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا قطعنامه ده، او د دې په مقابل کې باید بل قطعنامه جوړ شي، بل حقوقي حرکت وشي چې ګواکې دغه یو ساختار دوی وپیژني. په دې باندې دوی کوم اجماع نه لري، یعنی هیڅ کله په دغه نامه باندې شي سیاسي ساختار نه پیژنل کیږي. کیدای شي دا یو اسلامي جمهوریت وي، کیدای شي اسلامي دولت وي، کیدای شي اسلامي حکومت وي، چې مخکې نظام هم یو اسلامي جمهوریت وو، او په هغه کې هم د لویو جرګو پر اساس مسلمانان راټول شوي وو، نه په هغه کې نصارا راټول شوي وو، نه يهوديان وو، ټول الحمدلله مسلمانان وو. خو په دې کې چې څه مشکلات وو، فساد وو، بل وو بل وو، په دې کې هیڅ مونږ تاسو شک نه لرو. بل براشو په دې باندې چې آیا یوازې د خوځو مسله ده، یوازې د خوځو مسله نه ده. متاسفانه افغانستان په دغه تیرو 1319 میاشتو کې چې دغه خلک واکمن شوي دي، له خپل ډیرو هغو سیستمونو او ساختارونو جوړښتونو څخه جوړ شوی وو، او نړیوالې منلې وو، لاغې نه اوس ډیر پاتې شوی دي، او د دې جوړول هم ډیر آسان کار نه دي. نو له دې له کبله ضرور داري چې افغانان په خپل آینده باندې خپل سوچ وکړي، خپل فکر وکړي، او په دغه حالت باندې چې مونږ او تاسو روان یو چیرته نه رسیږو، او نړیوال هم دغه یو جوړښت او ساختار او وضعیت نه پیژني. مدني حقوقونه تر پخو لاندې دي، قوانین په افغانستان کې شتون نه لري، تعزیرات ور باندې تحمل شوی دي یا په ور باندې ایجاد شوی دي، او په دغه تعزیرات حالت کې څوک نه راځي افغانستان کې خپل سرمایه گذاري او کاروبار نه کوي. گاوندی ملکونه هم په یو محافظه کارانه ډول دغه موجوده سیستم او نظام سره اړیکې چلی، دوی د خپل ځان نه داریږي. مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړه کېدای شي د دې پردې په شا کې داسې کوم بل پلان هم وي چې خدای نه خواسته داسې سیمې ټول ګډوډ شي او سیمې ټول ناارامه شي. داسې اوازې هم شته او نظریات هم موجود دي. نو د دې په ارتباط ډېر خبرې موجودې، زه نه غواړم چې نور وخت ونیسم، نور اوریدونکو ته بلار شي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ اتمر صاحب. تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو تصور دام دی چې طالبان په دې خاطر افراطي اقدامات کوي چې نړیوال باندې فشار راولي چې د دوی غشتونو ته غاړه کشیشتي. فکر کوي چې نړیوال ټولنه به د دوی غشتونو ته غاړه کشیشتي په دې ډول اقداماتو سره؟
زه ګومان نه کوم، ځکه چې نړیوال اوس داسې یو موقف کې نه دی چې د دغسې ژمنو ته دوی په اصطلاح باج ورکړي. یعنې نړیوال هیڅ یو هیواد دې ته چمتو نه دی چې چا ته باج ورکړي، او که طالبان داسې فکر کوي چې دوی به د نړیوالو نه باج ترلاسه کوي او هر څه به چې د دوی خپله خوښه او نړیوال به دوی سره ونی، دا کار ناممکن دی، او زه په دې باندې هیڅ باور نه لرم. اوس مشکل خبره دا ده چې ول خپل دغه یعنی موږ دومره مشکلات رامنځته کوو د دې لپاره چې خپل ولسته جزا ورکو. نو ولې دا کار موږ کوو؟ که دوی خپله په خپل فکر کې فکر هم داسې نه وایم چې دوی په خپل ایډیالوژیک فکر باندې تش نظر کړي، نه، دوی د په دغه کړنو باندې خپل دوی د خپل تعامل په نړیوالو کچه دوی د خپل تعامل د همسرګانو سره د نړیوالو سره په دې فکر کې او د خپله د افغانانو غوښتنه ته د دوی لبیک وایي. اوس مشکل خبره دا ده په یو هیواد کې چې قانون نه وي، مشروعیت نه وي، مکتب نه وي، کار نه وي، معاش نه وي، تاسې حتی تقاعدیانو ته تاسې پیسې د ورکوئ او په هفته کې 40 میلیونه تر 80 میلیونه ډالر تاسو ته راځي او په هفته کې تاسې 15 میلیونه ډالر بازار کې لیلاموئ. یعنی دا خو د دې ښکارندوی دی چې تاسې غریب نه یاستئ، تاسو ته مرستې راځي، تاسو ته پیسې راځي. تاسې وګورئ پاکستان په څه حالت کې دی. پاکستان ته په هفته کې 40 میلیونه ډالر نه ورځي چې د امریکا ستراتیژیک دوست ملګری دی. او داسې نور هیوادونه ایران وګورئ، ایران په ثبات حالت کې دی، څوک ورته یو روپۍ کمک نه کوي. لیکن دغه فرصت چې تاسو ته ترلاسه شوی دا فرصتونه د لاسه مه ورکوئ. مشکل اوس زمونږ دا دی، اوس ګورئ څه به یو مثال تاسو وایم. په 2018 کال کې ما هلته په کابل کې کار کوو، یعنې په هغه برنامه کې چې ما کار کوو یوازې مونږ 4000 مکتبونه جوړ کړل په افغانستان کې. یوازې په 2 کلونو کې 4000 مکتبونه لوکس تعبیر د اوبو د نالو احاطه او د ټول شهر سره. نو اوس په دغه 4000 مکتبونو کې یو روپۍ د افغانستان د دولت پیسې نه وي، دغه ټول بهرني مرستې وي. مثلا په دغه 10 کلونو کې مونږ دا د ملي پیوستون نوم خو تاسو اورېدلی، یو مثلا چې هغه نه وروسته بیا تبدیل شو په میساق شهروندي باندې یا ولسي تړون باندې. تاسې همته اوس زه همته طالبانو ورونو ته دا وایم چې تاسې لاړ شئ په ټول افغانستان کې وګرځئ، دغسې کلی ما ته وښیئ چې هلته د ملي پیوستون یا میساق شهروندي پروژه نه وي پیل شوی. نو تاسې په زرهاو کلي په افغانستان کې لرئ، که هر کلي کې یو پروژه وي نو تقریبا زموږ د ساحې په اساس موږ 6000 واړه پروژې په ټول افغانستان کې تطبیق کړې او د دې یو روپۍ د افغانستان د دولت د بودیجې نه نو. او دغه مثال اوس تاسې لیدلی شئ، تاسې ته به معلومه چې هر کلي ته لاړ شئ د ملي پیوستون یا میساق شهروندي د پروژې نمونې تاسو ته کتلی شئ چې خلک څنګه دا شوراګانې جوړې شوې. دا هم د خلکو دپاره ډېر یو تجربه وه چې لکه چې مخکې هم سپور صاحب وویل چې ډېر نهادونه دلته جوړ شول، اوس تاسف دا دی چې دغه نهادونه خرابېږي، هغه پروژې بېرته ورانېږي، هغه شوراګانې چې جوړ شوي دي هغه بېرته لمنځ ځي. نو په هغه باندې ډېر کار شوی، هغه یو نظم ته راغلی. نو طالبان دې باید هغه نظم لمنځ ځي، ونیسي چې دغه ټول دوی ګډوډ کړي د دې دپاره چې موږ د هغه خلکو مفکورې سره موافق نه یو، هغه خارجیانو، هغه امریکایانو. واوره د مکتب جوړېدل امریکایي پورې څاره لري، هغه زموږ مکتب دی. د اوبو بمبات خارجي پورې اړه لري، یا مثلا د یو کلینیک جوړېدل، د یو سړک جوړېدل، د یو پل جوړېدل. دا خو ټول هغه خبرې دي چې موږ ته ضرور دي، هغه سیستمونه چې په اداراتو کې وو. یعنې یقینا تاسو فکر وکړئ چې په دغه وروستیو کلونو کې ورو ورو دغه ډیجیټلایز کېده دغه سیستم، د کاري سیستم زموږه. لیکن تاسو اوس وګورئ، تاسو په دغه یو کالو نه میاشتو کې یو د پاسپورت مثلا تاسو صحیح مدیریت نشو کړی، یو د تورخم دروازه باندې تاسو دغه خلکو مشکلات حل نشو کړی، تاسو مکتبونو مشکل حل نشو کړی، تاسو د جوریکانو مکتب مسله تاسو حل نه کړی. نو دا حکومت لري د څه شي دپاره دی؟ زه نه پوهېږم چې دا موږ د دې په خاطر باید دوی نه شکر گزار سو چې دوی بیا هم ملایان دي هم
بل
که په ملایان جوړې ده خو نو دا وطن باید دغه څلوېښت کاله جوړ شوی.
بله ډېره مننه اتمر صاحب. رامسپور صاحب مخکې دا خبره یاده شوه، اتمر صاحب اشاره وکړه چې په ونې کې نږدې ډېر څلوېښت میلیون ډالر ورته راځي. زموږ یو اوریدونکی منصور احمد شریف د فیسبوک له لارې لیکلی دی، وایي ملګری ملتونه او نورې خیریه مؤسسې باید خپلې مرستې افغانستان ته بندې کړي، ځکه چې د دغو مرستو ډېره برخه طالبان او د هغوی پلویانو ته رسیږي نه اصلي مستحقینو ته. دا خبرې په یوې خواته که موږ پرېږدو، آیا که مرستې بندې شي دا بالعکس فشار به په طالبانو نشي چې دوی مجبور شي د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کشیشتي؟
یو نظر خو دا هم شته چې لکه چې مونږ او تاسو ګورو چې نن سبا نه یوازې دا خبره د ځینې د افغانستان څخه ځینو شخصیتونو یا ځینې افراد کله کله کوي چې دا کومکونه ګواکې هغه اصلي مستحقینو ته نه رسیږي، او بهتره دا ده چې دا بند شي. دا ډېر مقبول نه ده، دې دپاره چې بین المللي ټولنې نن سبا دا نه غواړي چې افغانستان خلک وځپل شي نور هم، نو همدې دپاره دوی خپل ماموریتونه جاری وساتل او نقدي کومکونه شاوخوا د یو میلیارد ډالر څخه وچپ کومکونه په دغه تېره تلس میاشت کې افغانستان ته تراځیر سو. خو یو نظر دا هم ده چې بعد دغه کومکونه قطع شي، ځکه چې افغانان نن سبا د افغانستان نه بهر چې کوم افغانان وتړلي دي، دوی ډېر یو پراخ اجتماعي جبهه جوړ کړې دي، سیاسي جبهه جوړ کړې دي، د امریکې نه نیولې د کاناډا نه نیولې تر اروپا او استرالیا او د خلیجي هیوادونه او آسیایي هیوادونه. دا افغانان په ټول نړۍ باندې اوس دوی پرته دي، او بین المللي مراجع سره دوی اړیکې لري، او دوی دادخواهي کوي لري نه افغانستان لپاره، د افغانستان د خپلواکۍ لپاره، د بشري حقوقو لپاره، او دا خامخا د دوی دغه دریزونه دغه دادخواهيګان دغه موضوعات بین المللي مراجع باندې تاثیر کوي. بل اخر دغه بین المللي مراجع په دې باندې قانع کیږي نه دا کومکونه اصلي مستحقینو باندې نه رسیږي، د دین سو استفاده کیږي، دغه اوسنۍ چارواکي کیدای شي د دین سو استفاده وکړي، سره لري چې په دې کې د ذکر داکومنتونه او مستندات تر اوسه نشته، صرف د ادعا پر بنسټ باندې دي، او موږ او تاسو هم نه غواړو چې پر مجرد ادعا باندې څوک ګرام کړو، ځکه چې د دې اسناد دي ضروري. دغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا خو تر اوسه هم دا داسې معلومیږي چې دا د بین المللي مرستو پیسې دي، او بانکونو ته راځي، بین المللي بانک ته راځي، افغانستان بانک ورته اشراف لري. دغه پیسې د دې لپاره دوی لیلاموي چې هر هفته چې مثلا د افغانۍ د کرنسۍ اعتبار او دغه بیلانس په بازار کې تر یو کچه پورې دوی باثباته وساتي. په دې باندې دوی موافق هم دي تر اوسه، ځکه چې کارونه له منځه تللي دي. اوه سوه زره شغلونه د ملګرو ملتونو د احصایې له اساس د افغانستان څخه حذف شوی دي، یعنی اوه سوه زره کیدای شي دا د تیر کال احصایې او سږ کال کیدای شي دا زیات شوی.
صحیح ده چې وسط افغانۍ ثبات تاسو یادونه نه کوي چې د افغانۍ ثبات د خلکو په ژوند واقعا چې ډیر تاثیر لري، خو په طالبانو باندې هم ډیر اثر لري. د دوی اوس چې وای دومره میلیارد افغانۍ معاید ترلاسه کو، دوی وضع بهتره ده، خو د افغانۍ د ثبات له برکته ده. که څنګه
اوچت شوي هم دي، د اوشو زکات دوه نور منبع هم د افغانستان په عوایدو باندې زیات شو. د ګمرکونو عواید د 50% تر 80% یعنی دو چند سوی دي، د جمهوریت له وخت نه راهیسې د فساد کچه ډېر ټیټ سوی دي د ګمرکاتو په عوایدو کې، او د دې په څنګ کې د دوی د مصارفو کچه، د مصارفو حسابي هم ډېر شفافیت نه لري متاسفانه. په دې وروستیو ورځو کې داسې راپورونه په مطبوعات کې رامنځته شو چې ګواکې 8 میلیارد افغانۍ یوازې د دوی د مشر د مصارفو د ارتباط په ارتباط کندهار ته انتقال شوي دي، هغه مطالبه کړې دي، او ځان ته یو څلوېښت زره کسیزو د لشکر یا د افکارو ډلې د جوړولو پیشنهاد کړی دی، او هغه باندې کار جاری دي. نو داسې ابهامات هم موجود دي د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته د نگرانۍ وړ مسله دي، ځکه چې کچیر عواید زیات شوي دي نو باید نو خلکو ته خدمات ورسیږي، خلکو ته باید حقوق ورکړل شي. د معلولینو حقوق تر اوسه نه دی ورکړل شوی، د متقاعدینو حقوق چې مخکې اتمر صاحب ورته اشاره وکړ چې د دوی مسلم اقتصادي حق دی، او د افغانستان هیڅ یو پخوانی حکومت دوی دغه حق اغماز کړی نه دی، د هغې نه چشم پوشي نه دی کړی. متاسفانه دا دوه کړل کېږي چې د متقاعدین دی خو اخوا ځي، څوک ورته د دوی مسلم حق نه ورکوي. نو د دې په ارتباط کې باید ووایو چې په دې کې ابهامات موجود دي. شفافیت چموږ شل کاله ول باندې غږ وکړ چې دغه مرکزی حکومت هم شفافیت چندان صحیح نه و، اوس هم د شفافیت موجود نه دی. بین المللي کومکونو باندې هم خلک ډیر شک او تردید لري. په دې باندې اعمال نفوذ کیږي، یوازې تیر کال کې کیدای شي ماده مخکې هم عرض کړی وي چې لدیر شو شخه ډیر راهنمودونه او مکتوبونه د اقتصاد د وزارت لخوا جاری شوی دي چې دغه بینالمللي بشر دوستانه کومکونو باندې اثر اچولی دي، اعمال نفوس کړی دي، مداخله کړی دي، حال انده چې د بینالمللي پرنسيبونو پر اساس چا د مداخله حق نه لري او نه هادونه باید په خپل مستقلیتوب باندې دا کار سرته ورسوي. په دې باندې ډیر مشکلات شته، په دې کې شک نشته.
ډیره مننه. سلامت اوسئ اتمر صاحب. د خبرونه ورستوي شی بوته نږدې شوی یو ملګرو ملتو خپلو کارکونکو نارینه او ښځینه او تویل دي چې دوه ورځې کار ته ورنشي او ملګر ملتونه 3300 کارکونکو لري په افغانستان کې. که چیرته د دوی ښځینه کارکونکو ته اجازه ورنکړل شي دا خطر نشته چې دوی به په افغانستان کې خپل کار ودروي هم د غراس نوري ماسیسي؟
اول خو دا فکر کوم چې طالبان دې ته ازریږي چې دوی خوځو ته اجازه ورکړي، ځکه چې په تیره دوره کې ما مخکې هر څه وویل چې په تیره دوره کې هم داسې یو موقف نیولی و او اوس خو یوازې د ننګرهار دپاره دی، دا په ټولو ولایاتو باندې دوی تطبیق کوي، په کابل باندې هم تطبیق کوي او زما باور داسې دی چې دوی به بالاخره د ښځو کار ته اجازه ورکړي او دغه تعزیرات به ورځ تر بلې ډیریږي او یقینا چې بیا ملګري ملتونه یا نور مرسندوی ماسی دوی بیا موقف نیسی. اوس خو دوی تر یو حده پورې چې امکانات دي دغه فرصت طالبانو ته ورکړی چې دوی دې په دغه باندې فکر وکړي او د دوی وړاندیز هم طالبانو ته دا دی چې تاسو په دې باندې فکر وکړي او د تصمیم باندې بیا کتنه وکړي او په دغه باندې بل تصمیم ونیسئ چې دغه کار پریده چې دغه ښځې کار وکړي او مثلا نارینه کار وکړي، کار پیدا شي خلکو ته او د خلکو مشکلات ورځ تر بلې رفع شي. نو
بله،
زه په دې باور یم چې که دغه هغه نه شي نو بیا ورځ تر بلې دغه د دوی موقف به هغه کېږي، د دوی موقف سختېږي او بالاخره به دوی یو عملي اقدام ته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د بشري حقوقو څیړونکی ابوالاحرار رامسپور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د آزادی رادیو خبرونه وس څلور ویش ساعته اوریدای شي.
ترخم دغره دبر مترتا زغمی تن دے زغمی تن دے زغمی تن دے ترخم دغره دبر مترتا Stay now, more than you are.